وخت سهار لاس بچ دا مشاله رادیو دا او تاسو زمونږه د انټرنیټ تلاري په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوریدل شي. همدارنګا په موبایل اپ باندې هم زمونږه تاسو ته رسیدي. تر یو لسو بجو په دې پرونه کې درته خبرونه لرو. خبر نور سره بیلابیل رپورټونه موږ درته چمتو کړی دي او په دې باندې مایک ته د مشال رادیو مجله خبرونه وړاندې کوو. را سره اوسه. د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د ختمولو لپاره د قومي سلامتي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې وغوښتل شوې ده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم دروازې دې پرانیزي. اسرائیل وایي د حماس په دریو کې دوه برخې پوځي قطعات تباه کړې دي. سرټکی مو اوریدل. پاموکړې بشپړو خبرونو ته. د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. د پاکستان یو شمېر رسنوي چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي خبر ورکړې چې دا مهمه غونډه نن ماسپخین په پاوکم 3 بجو غوښتل شوې ده چې پکې به نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هم ګډون کوي. په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ، استخبارات او نورو مهمو ادارو مشران هم ګډون کوي. په دې غونډه کې د امن او امان په صورت باندې بحث کیږي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې د جنوري په 14 ناوخته ایران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هغوی په وینا د جشل عدل ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. په تعقیب پاکستان د جنوري په 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ډرون، توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل. په وینا یې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې په نښه کړل. بل پلو دواړه لوري ادعا کوي چې د مقابل لوري په هوایی بریدونو کې 80 کسان پناه شوې دي. په تورخم کې نن په 8 ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بارکړي مالونه یې مخ په خرابېدو دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت دا شرط منل ورته ستونزې جوړوي چې د پاسپورټ او ویزې په درلودلو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي. د محب الله په نوم یو موټروان پرون مشال لډیو ته داسې وویل.
ډېر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات یې نشته. دی موږ خپله خواري کړې ده چې هیڅ هم تر جوړ نه شو. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې ده د دروازه موږ ته خلاصه شي.
پاکستان د جنوري په 13 یو وار بیا پر افغان لارې چلوونکو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړ چې په تعقیب طالبانو هم ورته ګام پورته کړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو یو وار بیا غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې پرانیسي. کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پورټل سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونه کړې دي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې ترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته د نس پرل شوې وه چې د افغانستان د وضعیت په باب خپله بې پاري ارزونه برابره کړي چې د دې راپور برابرولو 3 میاشتې وخت ونیوه او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. کرزی په دې اړه چې دا لیده کاته کله شوې سندې ویلي. پخواني ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروري بللي. طالبانو په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې د پرله پسې فرمانونو له لارې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او ښځې له کار کولونه منع کړې دي. د اسرائیلو وزیر اعظم وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعات تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده. بنیامین نتنیاهو پرون په تل ابیب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال تر بشپړې بریا پورې جګړې ته د دوام ورکولو هوډ وښود. هغه ویل د جګړې دوه برخې دي، لومړی د حماس د جنگي قطعاتو تباه کول او دویمه سیمه له وسلوالو پاکول دي. د نوموړي په وینا تر دې مهاله اسرائیلي ځواکونو د حماس له 43 قطعاتو څخه 14 یا 18 یې له منځه وړي دي. هغه دا هم وویل چې لومړۍ مرحله عموما لنډمهاله وي خو دویمه یې زیات وخت نیسي. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته پیل شو. د خبر نو پای. خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمای کې به مشال رډیوی مجله درته وړاندې کوو. اوس رپورټونو ته مخه کوو. وروسته له هغې چې ایران او پاکستان د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل، د تهران او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوې دي. پاکستاني رسنۍ د سرچینو په حواله لیکي چې نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه بلل شوې ده. په یاده غونډه کې به د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ، د پوځ مشر جنرال اسیم منیر او نور اعلی قیادت ګډون کوي. له اسلام آباد طاهر خان معلومات راکوي.
دا سده چې نن په اسلام آباد کې د جمعې د مونځ وروسته غونډه کیږي د قومي سلامتی د کمیټې، او د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ د اعلان وکړ چې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ چې هغه دا وخت په ډایووس کې موجود دی او یو نړیوال کانفرنس ته تللی و، په اقتصادي کانفرنس ته ورغلی و. هغه خپل سفر هم لنډ کړی دی، مختصر کړی دی، واپس را روان دی، ځکه چې د غونډې مشري به هم دی کوي. او په دې کمیټې کې چې کوم غړي دي، نو د پاکستان د ټول فوجان چې دي، هغه لکه ټول فوجانو مشران به دې کې ګډون کوي. دې سره سره د انټیلیجنس استخباراتي ادارو مشران هم پکې وي، او ځینې مهم وزیران هم دي کې. او په دې کې اکثر فیصله او پریکړه چې کوم امنیت سره تړلې موضوعات وي نو هغه کېږي. البته چونکه د ایران او د پاکستان لانجه اوس دا وخت موجود ده، نو دا دغه موضوع لپاره رابرلې شوې دي. نو وګورو چې څه فیصله په دې کې. خدای یو مهم فورم دی په داسې حالاتو کې چې اوسنۍ حالت کم پیدا شوې دي.
طاهر خان صاحب، د ایران لخوا هوایي برید شو، بیا په تعقیب د پاکستان لخوا دا غوی په خوره باندې دغه برید وشو، نو اوس صورتحال د دواړو لورو مشرانو یا ځینو چارواکو چې کومې سرګندونې کړې دي، دا غي په تناظر کې ستاسو تبصره به سوي چې اوس حالات کم خواته روان دي؟
ګوره، 13 ورځ چې کړه د ایران بیان راغی د بهرنیو چارو د وزارت، نو په هغه کې خو د پاکستان دغه برید چې ایران وی پاکستان کړی دی، او ایران دا خبره هم کوي چې په هغه کې نه خارجیان دوی یاد کړی دي، وجلې شوي دي، او ماشومانو د خو ذکر هم کیږي. لیکن د پاکستان دغه د دې مزاحمت هم کړی دی، او دا یو غیر متوازی د ډرون حمله بلل ده. خو سره بیا ډیر زیات دغه بیان فوکس چي دي هغه پاکستان سره د ښه تعلقاتو ولس سره، حکومت سره، د ورورولۍ خبره پکې شوې ده، د ښه ګاونډیتوب خبره شوې ده. نو بیان کې لکه نرمی شته. بیا د فوج چې د پاکستان کوم بیان تیر ورځ راغلی وو، نو په هغه کې خو یو تفصیلات ورکړی شوی وو، لیکن په هغه بیان کې هم په آخر کې بیا د خبرو او د ډایلاګ یو لار خبرم شوی وو. دغه رنګ بیا تیر ورځ اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د پاکستان د وزارت د ویان د خبرې ناسته وو، نو په هغه کې هم دغه د خبرو باندې ټینګار شوی وو. نو زما خیال چې او پاکستان دا مو سوی چې دین غواړي چې دغه ترنګلتیا دا ورپسې نور زیات شي، نو معنا دا چې دا بریټ خو شو دوار وکړه. اوس بیانونه د سرکاري چې ممکن نه غواړي دوار غاړي چې دا ورپسې نور دا زیات شي، نو بیانونه کې لیک نربیش تا.
صحیح. طاهر خان صاحب، د دریم غړي ته به سم روان دي، ځینو هیوادونو وړاندیز کړی چې دوی کولای شي د دوی د ایران او د پاکستان ترمنځ جرګه شي. سره
دا خبره دوسته چې یو خو چین ته بل ګروس ولاړ شو، خو 13 ورځ تازه د ترکیه چې کوم د بهرنیو چار وزیر دی، هغه د پاکستان او د ایران خارجه وزیرانو سره په ټلیفون باندې خبرې هم کړي وي. او بیا چې کوم د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت خوا یو بیان خور شوی دی دغه تماسونو رابطو په اړه باندې، نو په هغه کې د ترکیه خارجه وزیر دا وایي چې دی تیار دي چې د دواړو هیوادونو ایران او د پاکستان ترمنځ دغه کشیدګي ختمولو لپاره خپل رول هغه اولو بوي. او بیا چې د دې نوران چې کله ایران برید کړو، نو هغه وخت هم د چین بیان راغلو، بیا 13 ورځ بیا راغی، او هغه د غوړي ده کده چین د چینو ترکی ایران او پاکستان سره لکه تعلقات هم ډیر زیات خدي، او چین خو بیا خپل دلته اقتصادي او دغه رنګي سیاسي هغه خپل اهداف هم لري.
طاهر خان په اسلام آباد کې پاکستان چې ورله مخې د دوه نورو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره اړیکې ښې نه دي، د خپل یو بل ګاونډي ایران سره هم د وروستیو بریدونو نه پس اړیکې خټپړې شوې دي. د ایران سره تازه ناندریو پر داسې مهال سر راپورته کړی دی چې په پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو ته هم کمې ورځې پاتې دي. د پاکستان د ځینو ګوندونو مشرانو کسان پر ایران د پاکستان د هوایي بریدونو ملاتړ ښودلی، خو ځینې سیاسي شخصیتونه او شنونکي بیا په دې باور دي چې که خبره د سفارتي هلو ځلو له لارې هواره شي نو سودمنه به وي. دوی وایي که د تهران او اسلام آباد اړیکې لږې نورې خرابې شوې نو دا امکان شته چې اغېز به یې په راتلونکو انتخاباتو د ملک په اقتصاد او پرمختګ باندې هم وي. له پېښوره غلام غوث په دې رپورټ کې نور حال راکوي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو وروسته ځینو پاکستانی سیاستوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف د جنوري په 13مه نیټه په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د خپل امن او امنیت لپاره مناسب سپارتي او پوځي ګامونه پورته کړي دي او زیاته کړې ده چې دوی د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ امن غواړي خو د خپل دفاع کولو حق هم لري. خو په پاکستان کې بیا ځینو ملت پالو ګوندونو د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په ضد د عملیات غندلې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته وویل،
دنیا کې کار څه کیږي خو ګاونډي ته نشه بدلاولای. ګاونډي د تا سره په اړه شابه کې د خام خپه تا یا ما سروي د تام په سروي، نو په کار دادا چې د لنجو په ځای یو وشتمه ساده ده په ساينسي بنیادونو باندې تعلق په کار دی، د کاروبار په کار دی، د یو بل سره مرسته په کار ده.
د ایران په خوره د پاکستان د هوایی ځواک د برید د هغې وروسته وشو چې ایرانی چارواکو د جنوري په 14مه د شپې ناوخته د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو خبر ورکړی وو. خو د بې پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وژلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. د سیاسي چارو پوهان وایي دا محل په پاکستان کې د پروري په اتمه عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي او که د پاکستان او ایران ترمنځ دا ډول تاوتریخوالی دوام ولري نو دا په پا پاکستان کې سیاسي او اقتصادي هلې ځلې متاثره کولی شي. خبریال او شینونکې شمیم شاهد په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
اوس د ایران سره هم کشالي شروع شوې او دا د ملک د پاره د قوم د پاره دا ښه خبره نه ده. موږ دا وایو چې د دې نه به د پاکستان مشکلات نور هم زیاتېږي. بل طرف ته که تاسو وګورئ نو د افغانستان په هکله د مذهبي انتها پسنده مذهبي ټیررزم په هکله حواله سره پاکستان وړاندې نه د ډیرو مسلو ښکار دی. نو چې ایران سره زموږ مسله شروع شو نو دین به مشکلات زموږ نور هم زیات شي.
خو خبریال او شینن کې لیاز علی وایي که په پاکستان کې عام انتخابات وشي او یو منتخب حکومت راشي او د اوږدې مودې نه روان دا لنډمهاله حکومتونه ختم شي نو یو منتخب حکومت په ښه توګه دا رواني لانجې او تاو تریخوالی ختم کولی شي.
او دې وخت کې د پاکستان او د ایران دا تعلقات که صرف د پرونی او نننۍ حملې پورې پاتې شي نو به په انتخاباتو په واضح توګه اثرات نه راځي، خو که دا تاو تریخوالی نورو سرحدي حملو ته سیوا کیږي نو بیا په انتخاب بیا مل په بلوچستان په سیمه باندې اثر انداز کیدی شي. د پاکستان آئین په دې حواله ډېر واضح دی چې دا نه څه قدرتي افت دی، نه څه داسې بین القومي جنگ دی چې په هغې کې په دې وخت کې پاکستان دی چې د هغې د وجه انتخابات وځنډولی شي.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR هم د جنوري په 13مه نیټه د ایران په سیستان بلوچستان کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو پخلی کړی دی او د ISPR په بیان کې د ځینو بلوچ بیلتون پالو وسلوالو د پټن ځایونو په نښه کولو ادعا شوې ده. خو بلې خواته بیا ایرانی چارواکو د پاکستان د هوایی ځواک د توغندیو په برید کې د ایران د سراوان ښار په سرحدي سیمه کې د دریو ښځو او څلورو ماشومانو د وژنې خبر ورکړی دی.
د پاکستان او ایران ترمنځ د هوایی بریدونو تر سره کېدو وروسته د کراچۍ د ونډو په بازار کې کاروبار اغېزمن شوی دی. راپور نوای پرون د سر سلو کمپنیو چې 100 انډیکس ورته هم وایي شاوخوا 950 پوینټونه ورسره کم شوی دی. په یوه ورځ د کاروبار 2% کمېدو د کاروباریانو اندېښنې راپارولې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو ځکه چې د پیسو نړیوال صندوق د پور پاتې 70 کروڑ ډالر ورکړي او متحده عرب اماراتو هم پاکستان نه د خپل پور د غوښتلو موده غځولې. خو په داسې کې د ایران سره راپورته شوې دې لانجې د ونډو په بازار منفي اثر کړی دی. دوی وایي که وضعیت همداسې دوام ولري د ونډو په بازار لا نور منفي اثر پرې بسل شي. د کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د جنوري 14 د پاکستان ونډو بازار کې د کاروبار په پیل کې لسر سلو کمپنو 950 پوینټونه غورځېدلې دي او 100 انډیکس 2500 پوینټونو ته راکته شوی دی. د جنوري په 14 د ونډو بازار کې کاروبار په 3500 پوینټونو بند شوی وو. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابېدو او کړکېچن حالاتو له کبله پاکستان سټاک ایکسچینج کې کاروبار رقم شوی دی. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خرم شهزاد د جنوري په 13 مشال لیډیو ته ویل
پاکستان سټاک مارکیټ میں جو سرمایہ کار ہے ان کا سرمایہ
دی وی پاکستان ونډو بازار کې چکم پانګوال دي دوی سخت اندېښمن دي. د پاکستان او ایران ترمنځ راپورته شوی حالات او اغیز نن په سټاک ایکسچینج کې هم لیدل کیږي. ډیر وخت وروسته چې د پاکستان ونډو بازار کی کاروبار خشبه وو نن نږدې 0 پوینټا ورزیدلې دي. پانګوال پانګونې ته تیار نه دي او د دې لقبلا وند بازار ورزیدلې دي. خرم شهزاد زیاته کړي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د ورکړې کیدونکو پور د پاتې پیسو بلقیس 70 کروڑ ډالر ترلاسه شوي او بیا په عین وخت کې متحده عرب امارات هم پاکستان ته د خپل 2 ارب ډالرو د قرض تنولو موده هم قزولې ده. باید چې د دې ښه اثر د ونډو په بازار کې لیدل شوی وي. خو د پاکستان او ایران ترمنځ موجوده اړیکو د دې اثر هم ختم کړی دی. بلخوا په کراچۍ کې خبریال وکیل رحمان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابو اړیکو اثر د پاکستان اقتصاد ترڅنګ په سیاسي او مذهبي فشار په صورت کې هم مخې ته راتللی شي.
پاکستان او ایران دواړه یو بل ته لپاره ډېر اهم ملکونه دي او د دې اهمیت چې دی د تجارت نه زیات چې د دې کم مذهبي لحاظ سره چې د دې کم اهمیت دی هغه ډېر زیات دی. دا د مذهبي تعلقات چې دي دا دواړو ملکونو کې ډېر زیات چې دي نو مضبوط دي او ډېر زاړه دي. د دې په وجه باندې دواړو ملکونو کې تعلقات خرابېږي نو د دې اثرات چې دغه په تجارت هم پیوزي.
په داسې حال کې چې پاکستان د جنوري په 13 په ایران کې د ترهګرو په مخصوص ځایونو هدف کولو داوه کړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په عملیاتو کې 100 ترهګر وجلی دي. لدی وړاندې د ایران سرکاري رسنیو د جنوري په 13 خبر ورکړو چې د ایران نیم فوزي ځواک پاسداران انقلاب د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د جیش العدل وسلوالې ډلې 2 مرکزونه په هدف کړی وو. د اسلام آباد انټرنیشنل پوهنتون د اقتصاد او د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان او ایران ترمنځ لدی وړاندې اړیکې دومره نه دي خرابې شوې. وس چې دا وخت راوتریخواله ډېر خرابې دو په لاړو. نوموړی وایي چې د دې اثر به د پاکستان په معیشت هم وي.
د ایران سره زموږ سیاسي زموږ معاشي زموږ تجارتي ډېر ښه تړون وو. هغې سره ښه تعلقات وو. نو ښکاره خبره ده چې کله د یو ملک دای چې هغه د هغې په بارډر باندې او هغه د بل ملک سره کنفلیکټ ته لاړ شي نو د هغې په معیشت باندې بد اثر پرېوځي. انټرنیشنل پالیټکس ته او زمونږ کم تجارتی زمونږ اقتصادي زمونږ معاشي اړیکې دنیا سره او خاص کر د ایران سره هغې باندې بد اثر پرېوتی شي.
پوهان وایي پاکستان کې چې راتلونکي ټول ټاکنې د فروری په 8 ټاکل شوې دي سیاسي هلې ځلې روانې دي او د هیواد اقتصادي حالات څخه شوي خو سم نه دي. په داسې حال کې ایران سره اړیکې خرابېدل د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه دي او د پاکستان مشکلات به ورسره نور زیات شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د تورخم دروازه نن هم د تجارتي لاریو پر مخ تړلې ده. دا لاره د جنوري له 14 نیټې راهیسې د تجارت لپاره بند ده. پاکستان وایي افغان لارې چلوونکي په هغه صورت خپلې خاورې ته پرېږدي چې قانوني اسناد ورسره وي. اخو طالبانو هم د پاکستان د پریکړې په خبرګون ویلي پاکستاني لارې چلوونکو ته له پاسپورت او ویزې پرته خپلې غاړې ته د وختو اجازه نه ورکوي. د دواړو خواوو د پریکړې سلګونه لارې چلوونکي په تورخم کې په ایسارو دو مجبوره کړي دي. دوی وایي د افغان پاسپورت او پاکستاني ویزې ترلاسه کول یوه لویه او اوږده پروسه ده چې پوره کول یې ناشونی دي. د مسلې د هواري لپاره د طالب او پاکستاني چارواکو ترمنځ یو غونډه هم شوې ده چې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینوار تورخم نه رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لا هم دوړخیز تجارت تړلی پروت دی او دواړو خواو ته په سلګونه ګاډي جمع شوي. د خبرداري په لار خپلو ګاډو سره ولاړ ډرایوران مشال ریډیو ته وایي چې مالونه یې خراب شول او په دې انتظار دي چې افغانستان ته د بغیر پاسپورټ او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
خلکو مالټه راچولی دي، ډېر تکلیف ده، یخنی ده، درې میاشتې کې ویزه نه ملاویږي.
دوه میاشتې ټیم خو ورکړه وکنه، دا اوس
راکړه خو هغه کار ورنکو، ځکه چې هغه پاسپورټونه بر نه جوړیږي، انتظامات نشته. موږ خپل خواري کړې ده، هیڅ هم تر جوړ نه. بس اوس دا غواړو چې بغیر پاسپورټ بغیر ویزې د دروازه موږ ته خلاصه شي.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنایعو خونې له دفتره د جنوري په 13مه جاري شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د دغه تجارتی خونې صدر جواد حسین کاظمی په مشرۍ کې د سوداګرو یوې ډلې د فیډریشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز او د ادارانو سره لیدلی او د سوداګرو د مرکزی تنظیم باور ورکړی چې په تورخم به د ویزې ستونزه زر د پاکستان وفاقي ادارو سره راپورته کړي او د دې د حل لپاره به سپارښتنې ورکړي. بل پلو بیا په تورخم کې د پاکستان چارواکو او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ د دغه ستونزې هواري لپاره کومه دویمه غونډه نه ده شوې او لومړۍ غونډې هم څه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه نیټه یو وار بیا افغان ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او د دې اسنادو نه بغیر ورته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې سفر وکا. او افغان طالبانو هم بیا دې ته ورته ګام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې افغانستان ته ورننوتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې د کسټم چارواکو ویلي چې دې ډرایورانو ته خوښه دوه میاشتې وخت ورکړی و چې خپل اسناد دې پکې برابر کړي، خو دوی په دې کې پاتې راغلل. د پاکستان حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنت سیستم په نوم د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړې او دې لاندې مختلف ډول سفری محدودیتونه لګولي او هر تن لپاره پاسپورټ او ویزا شرط کړي. او د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
او سم د انتخاباتو په اړه سو رپورټونه. په پاکستان کې عام انتخابات د فبروري په 8مه نیټه اعلان شوی او دا مهال په ټول ملک کې د انتخاباتو تیاری روانې دي. الیکشن کمیشن وایي د 2013 کال د انتخاباتو پرتله په اوسنیو هغو کې د ځوانانو د ګډون کچه 10% لوړه ده. یاد اداره وایي په سږنیو انتخاباتو کې به له 2 کروڑ نه زیات زلمي په لومړي ځل خپله رایه کاروي. د سږنیو انتخاباتو د ټولو رجستر شوو ووټرانو شمېره نږدې 14 کروڑ ښودل شوې چې 40% ځوانان تشکیلوي. په انتخاباتو کې د ځوانانو د ونډې په اړه لسواته نظام خان رپورټ لري.
الیکشن کمیشن د پاکستان ټولو اوټرانو تفصیل جاری کړی چې تر مخه دا وخت ټول ملک کې 2 کروڑ او 15 لک نه زیات رجسٹر اوټونه دي چې پکې 15 کروڑ 80 لک صرف زلمی دي چې عمرونه تر 18 کالونه 25 کالونه پورې دي او دغه رنګه د ټولو اوټونو 40% برخه صرف د زلمو ده. نوی در شوی ظلمو اوټونه به په ټاکنو او بیا په سیاسي ګوندونو څومره اثر پرې باسي په دا اړه سوات کې د دنیا نیوز خبریال سلیم اتر وایي.
کله هم الیکشن کیږي او دا یوت روزی او دوی کله اوټ کاسټ کیږي هغه چې هر سیاسي ګوند ته ځي چې هر چا ته ځي خو د دوی هغه به کاپي چې دی هغه سر پرې باسي د هغې کنډیډیټ کمه حلقې نه چې څوک ولاړي که ان ای ته ولاړي که پی کې ته ولاړي.
د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه د ټول نه زیات د ظلمو اوټونه په خیبر پختونخوا صوبه کې درج شوي چې پکې د صوبه 14 ضلعو کې په مجموعي توګه 2 کروڑ نه زیات ظلمي شامل دي او دغه کې نوي اوټونو اندراج کې د صوبه خیبر پختونخوا برخه 50% ده. بیا ورپسې د بلوچستان 7 ضلعو کې او د پنجاب 1 ضلع شامل ده. شمیره کې دا هم وایي چې خیبر پختونخوا کې نوي شامل شوي پخواني پاټا ضلع چې پکې شمالي وزیرستان او باجوړ په سر کې دي زیات اوټونه درج شوي. د سوات سید شریف پیز آباد د کالج د ښوونکي امیر رحمان چې اوړمي ځلیې د اوټونو په پریس کې نوم راغلی وایي
ولانه اوټ می ده او ان شاء الله تعالی چې د اوټ څوک صحیح اختر دغه په کې به د اوټ استعمال او د پارټیا نه ډیر دي خلکوم ډیر دی خو چې کوم صحیح اختر دغه په حق کې وټ استعمال او ان شاء الله.
د الیکشن کمیشن معلومات تر مخه ټول ملک کې کال 2013 کې 8.1 کروڑ اوټونه ریجستر ول چې کال 2018 کې زیاد شول او 10.5 کروڑ ته ورسېدل. اوس ټول ملک کې 2.15 کروڑ دغه اوټونه رسېدلي چې پکې 30% نه زیات برخه د ښځو اوټونه هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم د انتخاباتو موضوع د خیبر پختونخوا په ځنو لرې پرتو غرایزو سیمو کې میرمنې د ځنو ستونزو له وجې په خلاص مټ د انتخاباتو په بهیر کې ګډون نشي کولی. دوی وایي د رایو مرکزونو ته رسیدل ورته اسانه نه برېښي. همدارنګه ډېرې میرمنې د خپلو نارینهو لخوا د ووټ استعمال ته نه پرېښودل کېږي او یا هم ورته ویل کېږي چې د هغوی د خوښې کاندید ته دې رایه ورکړي. په چرسده کې د الیکشن کمیشن لخوا په یو ورځني ورکشاپ کې میرمنو ته وویل شول چې خپله رایه دې خامخا وکاروي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان هلته ورغلی.
د مشال ریډیو قدرمنونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده په 8 فروری باندې ټول هیواد کې ټاکنې روانې دي، خو موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې اکثره زنانه د ووټ اچولو نه بې برخې پاتې کیږي. یا چې کم ټرنوټي هغه د زنانو ډېر زیات کم او لږ راځي. په چرسده کې د الیکشن کمیشن لخوا د زنانو لپاره د دې خبرداري حوالې سره د بیدارۍ حوالې سره یو پروګرام را جوړ شوی دی. نو راځئ چې وګورو دغه زنانه مو سره ولاړې دي، دوی به را سره خپلې پېژنګلومو کې بیا به دغه خپلې ستونزې خپل نظر مو سره شریک کړي.
السلام علیکم، زما نوم نگین دی او زه اگرپایان سره تعلق ساتم، مختلف این جی او سره کار کوم. او بل دا چې مطلب د اوټ حوالی سره مشکلات دا چې اکثر دا سی وی چې ډیر پولینګ سټیشن دا کلی ربه هری داغي په حوالی مطلب داغي په دغه معنی خزی نشیتلې لری وی. او بل دا چې اکثر دا سی زنانه وی چې اغه کور نه اجازه ته بالکل نه ځکه وی چې یو وی چې ماته به اوټه چوي، بل وی چې ماته به اوټه چوي. او بل دا چې لکه مطلب دا سی خزی وی چې اغه واده شوی یو ځای کی وی او ټیبل دی کی وی، نو هغه لکه ډیر زیات غټ مشکلات دي. او زمونږ خو مطلب دا سي غریب علاقې دي لکه اگر پایان چې کم دی نو هغه داس دیهات شانته دي. نو زیات ترخه دي الته کی مطلب اوټ اچول نه نزي ولی نزي چې خسړی وته وي نه بځي الته سړی وي.
خبره تاسو دا غنه چې اوس هغه وخت یې زنانو هغه به هغه چاته چې کوم ته خاون یارو یا پلار وي دا مسله شته دي اوس؟
او جی اولی نشته. مونږ په خپل قجوره کې نغه کولو کمپاین هم چلولو چې مونږ ته پوسو کو خدونه چې تاسو اوټ چاته چوي اغي به چې زمونږ رور زمونږ پلار یا زمون خاوند چې چاته اوټه چې لکه مطلب وای چې دې کست اوټوا چوي اغه تاسو به مونږ اوټه چو چې مونږ بچرته لاړو مونږ وته چې نه تاسو د خپل مرزه مالک تاسو ار چاته اوټه چول شي اغي وی چې نه مونږ به د دې په مرزه باندې اوټه چو.
نذیر پرستاز په خل سره کول پکار دي تاسو له حکومت ته چاله چې دې سیاسي شور را پیدا شي راځنه خپل سوچ خپل اورای ولري
مطلب دې له خو داس کول پکار دي چې دا کم د کورونو سړی دی کنه دې اویرنس کول پکار دي ورته ویل پکار دي چې لکه دیم څه حق دی دی خپل حق ته پرې دی چې کم ځای کې اوټ دی اچول غواړي چاته اچول غواړي دا خو لکه مطلب غوامي هنه ده چې تاسو وته وایي چې دې ځای نه لاړ شي الته کې دغه شي. نو زه حکومت ته دا درخواست کوم چې لکه د دې د سړو د کور چې کم سړی دی هغه اویرنس کول پکار دي مطلب دی طویل پکار دی چې لکه خپل خود په خپل خزی اچي.
تاسو خپل په جنګونو بیا ته څه مشکلات زنه تر وټ اچول او سیاسي عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم، زمانو متاجمنه زه سوشل ورکر دتی خوال سم یو کلچر دی بخی وزنانو بالکل اٹھنا چولو لکای بیچ مونږ سره اٹ لاړ شو زم کم پلاړ ولاړ چمو ته اٹ اچو اغه د مخ کې نه پکې ری بل دونه اغه لدی او دونه مونږ سنانه اویر کې چنا اٹ اچول چدی دا یو قوم پر زر تاسو اٹ چوي خو کوم مشکلات تینو کې هو غړټه وجوهات یو دار چ پرنګ سټیشن خبر ده چې پرنګ سټیشن کې رش ډیر زیات وی لیک مازورانی وی دی کې بوډېګان وی ستا کور نه خلک وتش مپرې ده خو بیا مونږ سنانه پس نه طریقه پلاړ یارو رضای کې وی لاړ شي خو کله هغه اٹ لزینو کم چدا سړی ته کړي زیاتی خو چې زنانه کم پرنګ بوت تینو هغه مخ ته دوم نه ولاړی چې بشماره سوسو پیری وته مامو چې ګورته سره کسله ولاړی دا خو زنانو پرنګ سټیشن دې سره پرنګ سټیشن دمګه دا سی وی چې هغه بالکل د سړک د پاسه هغه سکول وی نارینه پکې ولاړی نو سره پرنګ سټیشن خدا سي چې هغه بالکل د سړک د پاسه وینو یو په یانه ګاډي زی راځي او بل بدوی ولاړی نو
دا راته لګویم ګورو ډیره زنانه زموږ پر پښتنو لاخو کې دا سی چې نارینه وته کموي نو هغه پارټي ته وټه چې هغه کینډیډیټ یې هغه ارسی تزرانو خپل غرای او پین یا خو خنوي دغه د پرتاسو ګڼه چې زنانو لګ پدې پویدل پکار چې اسی شو پکار چخپل خو خو کې ضرور نه چې ما پلار زما روره زما خاون سوی بزکو
نه یره تاسو دې خبر سره با ما اتفاق کول خو نه مخ کې زې سره خو زکه اتفاق نو کوم چې وی با په 10 کې با 3% تاسو وی چې بالکل غاوې نه سره اوټه چی خو
انتخاباتو کمیشن په یو ورکشاپ کې میرمنو ته ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. ریپورت مو اورېده اورېدونکو اوس درته د مشال ډیوی مجله وړاندې کوو. خو لومړی مهم خبرونه د پاکستان او ایران ترمنځ د ترنګلتیا د سارلو لپاره نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه غوښتل شوې ده. په تورخم کې نن په اومه ورځ هم لاره د تجارت پر مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته سلګونه لارې د لارې د بندېدو له وجې ولاړې دي او ډرایوران یې وایي بار کړي مالونه په خرابېدو دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو یو وار بیا غږ کړی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دي پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بشري مرستو یو پیکیج پرون کابل ته استول دی. د روسیې تاس خبري اژانس د راپورټ لمخې د روسیې د استراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته استولې ده. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې د حماس په دریو کې دوه برخې جنگي قطعې تباه کړې دي. اروپایي ټولنې او امریکا لخوا حماس ترهګره ډله ګرځول شوې ده. اوس هم تاسو دپاره د مشال راډیو مجله د اونۍ د اقبال ساغر سره دغه پر ژوند او کار خبرې شوې دي. د مشال راډیو مجله د مشال رډیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال رډیو مجلې سره زه نجیب امیر ستاسو په خدمت کیم. دا ونه د زلمی شاعر اقبال ساغر صاحب سره داغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. د لکی مروت سیمه سره تعلق لري. د همدا شبال خپل سیمه نه د واتس اپ په لار سره ملګری شو دی. اقبال ساغر صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم سٹڈی مشر ډیر مننه. لام سلامت لره. لام قدرمن کزی تاسو عزتونو جون مغوانم درله قربان
کورمو. دان اقبال ساغر سے لن شان تعارف خو ماستا سو کو اوریدن کو سرا یو سخ پله پیژن گلوی کو کې دی بر در سره لانو راشنای پیدا کی.
ډیر مننه. اول خو د مشال ریډیو چې سونه مینوال دی سونه اوریدن کې دی غ ټولو ته سلامونه مینا او ډیر زیات احترامات. زما نوم چې دی اقبال دی او ساغر چې دی زما کلمی نوم دی کم چې په شاعری کې زه استعمالوم اقبال ساغر. او بنیادی توګه باندې زه د لکی مروت اوسیدونکی یم. په لکی مروت کې تجوړی خار کې زه پیدا شوی یم او ابتدایي تعلیم مې هم هلته کړی دی او هغې نه پس چې دی نور مختلف یونیورسټیو او کالجونو کې مې سبق ویلی دی. ایم اے پولیټیکل ساینس مې هم کړی دی چې کم ایم اے سیاسیات ورته وایي. په ایجوکیشن کې مې ماسټر کړی دی او اوس ورکینګ فاکس سیستم کې استاد یم. یو ثانوي درجه استاد یم.
صحیح. یعنی د تعلیم شعبه مو بیل د ادبیات مونږ دی لستی. ادبیات له شوق نه شاعری کوي.
ادبیات خدا سي دي چې شاعری خو امر صاحب داسې یو شاعر دی چې دا خو یو خدادات صلاحیت ته پیدایشي په سړی کې د مالګه د خوره پرته وی کنه.
بله بله.
د سړی په خمیر کې دا شی وی او نور دی خامخه داسې شاعران وی چې هغه نه سړی متاثر شي نو بیا لګ ډیر لیک کوي. بیا کتابونه هم ولې او ډیر زیات کتابونه مې د پښتو ویلې هم دي. د شاعری د نثر کتابونه خو مې کم ویلي دي خو د هغه کتابونو مې زیاته مطالعه کړې ده. د شاعری کتابو د نورو شاعرانو په خپل مې یو کتاب چاپ کړی دی.
صحیح ستاسو په کتاب به خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د چا نه څوک متاثر شي نو په خپل امبالیک ته زړه وشي او دا شاعري او خدادات صلاحیت چې خدای پاک چا باندې لورولي هغه خلک شاعري کولی شي. نو تاسو د چا نه متاثر وئ ساغر صاحب؟
متاثر خدا دې چې زمونږ علاقه کې ډېر درانه شاعران دي. یو خو به ټول خیبر پختونخوا کې کوګورې نو ډېر لکه مونږ ورته ژوندی تاریخ وایو کنه چې هغه ډېر غټ غټ نومونه دي. خو مونږ بنیادی توګه باندې زه چې په کومه خاوره کې پیدا شوی ما لکی مروت کې نو لکی مروت ضلع کې ډېر زیات نومونه دي چې په هغه کې احمد اباخیل صاحب دي چې هغه زما زه د خپلې شاعري استاد هم بولم او ورسره ورسره بل چې ځینې متاثر شوی یم د هغه نوم دی پروفیسر رحمت الله در صاحب چې هغه ډېره ښکلې ډېره سلیسا او ډېره مانی خیزه شاعري ده. هغه شپږو کتابونه هم چاپ کړي دي. اوس وفات شوی دی الله دې غری کې رحمت
آمین آمین.
نو زه بنیادی توګه باندې دا دوه شاعران ډېر زیات متاثر شوی یم د رحمت الله در صاحب او احمد اباخیل صاحب. او که اردو ته لاړ شي نو مونږ چې دی ما چې کوم نام په ځان باندې ځان لدا خوښ کړی دی هغه د صاغر صدیقی صاحب دی چې دغه شاعري ما ته ډېره خوند راکړی ده ما ډېر زیات ویلې ده.
صحیح ساغر صدیقی د اردو ژبې داسې ولسی ټایپ شاعری به وایو د شاعر دی. یعنی د ده شاعری عام فهمه ده هر سړی پې پوهیږي او د اسانه شاعری کړې ده. تاسو هماغه لاره خپله کړې ده ځان دپاره؟
بالکل بالکل. هغه داسې دي چې دې کې ډېر زیات یو کوالټیز به مونږ ته وایو خصوصیات یا صفتونه چې هغه شاعري کې دي چې یو خو د درس په شاعري کې دا کمال دی هغه لاره مام اخ کړی ده چې کله زه چاته وایم چې زما شاعري کسو خپل کور کې زنانه منس کې وایي بده نه ده هغه ویلی شي. زما ورته بالکل اختیار دی زه په دې ډاډه یم چې هغه د زنانه مخکې سړی ویلی شي. مطلب دا دی چې هغه په معیار داسې په کار ده او د درس دا دکړه مونږ د درس صاحب نه کړی ده اسلام خان تسنیم صاحب نه مو کړی ده چې هغه شاعری هغه وایي چې دا شاعری په کار ده او دا هغه خپل شاعری هم دغه ده. نو ځکه مونږ دا لار خپل کړی.
نو سید تاسو د رحمت الله درد صاحب خبره کوي زه د ساغر صدیقی خبره کوم. تاسو ویل چې اردو کې ماغه ډیر زیات لوستي د ساغر صدیقی شاعری چې ده لکه عام فهمه ده لکه ډیره ګرانه شاعری نه ده زیاتره دغه شعرونه
چې دی ولس په بالکل بالکل د ساغر صدیقی صاحب شاعری چې ده کنه هغه ګرانه نه ده. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. جانے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں.
مشہور غزل ہے.
آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں.
صحیح.
نو هغه شاعری هم فهمه ډېره ده او هغه مانی خیز هم ډېره ده او ښکاري داسې چې هغه د خپل ژوند نه لږ غوندې ناراض و.
صحیح. او د ژوند ته چې ده څه خواږه پیرزو کړل د شاعرۍ په شکل کې خو د دردونه ولیدل د ټولنې نه او هغه مینه ښایي ده په ژوند کې ونه موندله. خدا ځینې خلک ساغر صاحب وایي چې دا شاعر چې وایي ډېر سهولتونه وویني او آسایشونه وویني دی چې آرام وي نو بیا هغسې شاعري نه شي کولی. دی چې په درد کې وي په تکلیف کې وي یو څیز ته نه وي رسېدلی وایي دی بیا ډېره ښه شاعري کوي. تاسو څه وایې په دې اړه؟
بالکل بالکل. دا خو اسلم خان تسنیم صاحب وایي چې شاعر سړی چې دی هغه به په یو چیک غونډي باندې ناست وي بے نیازا او معاشرې ته به ګوري چې چرته غلط کار کېږي د لړم غوندې چیګه لکۍ به یې نیولي هغه ځای ته به ټک ورکوي. مطلب دا دی چې شاعر خو اصل کې کار دا وي نکاد وي د معاشرې چې چرته غلط کار کېږي نو هغې ته یې ډېر زر توجه کېږي کنه هغه حساس وي. او نو دی په خپله که د ده په ذات کې چرته خوشحالیانې راشي نو بیا دنه شاعري روغه نه کېږي ځکه چې دی خو ټول عمر تنقید کوي طنز کوي او دا یو حقیقت خبره ده چې سړی ډېر په درد کې وي نو بیا شاعري ښه کېږي ځکه چې انسان ته کله درد میلاو کېږي هغه بړاس چې بهر راوځي هغه په تشو خبرو کې سړی وي نو په هغې کې یو اثر خامخا وي که هغه په غزل شکل کې وي نو په هغه کې اثر خامخا وي.
ستاسو په خیال د شاعر رسالت ګینه یوازې همدا ده چې هغه د ولس هغه غلطۍ په ګوته کې کنه د دې نه علاوه هم د شعر د لارې دی کولی شي د ټولنې اصلاح وکړي هغوی ته خوندونه ورکړي سرور ورکړي او د ژوند طرف ته مایله کړي.
بالکل پوښمه بالکل شاعر سړی چې دی هغه به صرف دا نه کوي چې خلک را وپاروي انقلاب د پاره او یو کې بلو کې ناراضیو کې یا مطلب دا د هغه مایوسی پیدا کی دا خو دردونه دی او غم دی او دا ولې کیږي او دا کی نه 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 دی به ورسره دی امید پیغام خلکو ته ورکوي چې تاسو امید ساتئ چې ګوره هر شپه کډیره وګده شي کنه امیر صاحب نو سحر کیږي خو خامخا
بالکل د هر شپې نه پس سحر
شپک هر سمر اگده بی اخیر پرک وی رناشی دا فرید خان صاحب شعر ده نو مطلب دا ده چی کلا شاعر سڑی دا سوچ پکار ده چی دی با مایوسی دیر نه پیلاو کئی دی با چی دی اغه کوي خامخا د امید پیغام به مور کوي خو بیسیکلی دا شاید داسې دی چې سړی سره درد زیات وي نو بیا شاعری خپل کیږي
صحیح نو تاسو نه به اورو تاسو اقبال ساغر صاحب اوریدونکو به په تمه چې تاسو شاعری واوري او خوند ته واخلي نو تاسو به شاعری ورته واوروي خو ول راته دا وایي چې تاسو ویل چې کتاب مو چاپ شوی دی کتاب مو سنوم دی سو کتاب مو چاپ شوی
یو کتاب چاپ شوی دی ته د هر چا انتخاب دی
ته د هر چا انتخاب
هغه ما په 2013 کې چاپ کړی دی 2018 کې اوس تقریبا ناپید شوی دی بس ډیر کم پاتې دی چرته یار دوست راشي نو بس هغه ته ډالۍ کوم نور دی ختم شوی او بل کتاب مې چې کم دی هغه ته تیاری کوم جانان دی لکه ستوری نام مې له مخکې نه ورته خوښ کړی دی خو لا بس تیاری ورته کوم
صحیح نو په دې هیله چې جانان دی لکه ستوری کتاب هم زر د اورېدونکو لاسو ته ورسیږي نو سره ته واوروئ سره ته واوروئ د خپرونې په دې برخه کې اقبال ساغر صاحب
بالکل 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 دے د غزل یو سو شعرونه درته عرض کوم
ارشاد
وی چې هیڅوک مناوري مولا کناره ډېرې کو پدا خبر د نصیب نگیلی ډېرې کو
ډېر خره
او پروردگار دل منزونو گنا معاف کراتا
واه واه
پروردگار دل منزونو گناہ معاف کرا تا تخو موین لل مانز جنازی ډیره کو
ها ډیر خپل بیت د وخت او د حالات مطابق دی
مننه جی او بل شیر دی چې د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو
ها
د لاس پکر خو کې جانان محبت نه لرو غنی لا اوس تا دراتلو وظیفه ډیره کو
ډیر ساغر ډیر خسته
او بس یو د خپل منافقت علاج مونږ وکړلو
ها
بس یو د خپل منافقت علاج مو نه وکړلو دا ګول پیری غنیوس هم لکابه ډیرې کو او صغیره دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی صغیره دا د وخت راند دی الله خپل پوی کړی په هیګ نه کور تمون مسلې ډیرې کو
نو دا خو مغه تاسو چې مخ کې ویل چې دا شاعر کار وی چې ټولنه ته وګوري او سخامه په کې ویغه په ګوته کې بالکل ما غشن غزل یو بل غزل مر ته ویل شي چې خالص رومانوي وي مينوي په کې عشق په کې وي مستي په کې وي
اچھا دا سیدی چې دا خو د انسان په فطرت باندې دار او مدار لري لکه زما د رحمت الله درس یو شعر دی وای چې په دې لمبه لمبه ماحول کې درد غزل مرنګ د رومان نه قبلوي مونږ کډیرم دالی راتا ویگو چی مونگ چرت دا سی شیووی چی آغا دا نن سبا خلکو تلگ مزور کی خو بیارانا شیر خام خا خو بل لوری باندی درمی کنا با هر حال یو سو بیتونا در تا پیش کوما
ارشاد تا جی
چی ستاد شندو پا شکرو باندی وقت تڑوی چی ستاد شندو پا شکرو باندی وقت تڑوی دا بختور دی ملغلرو باندی وقت تڑوی
دیر خستا
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم او خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي
واه ډیر خسته ده
او مننه هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگ یارا مین دی اوس خوشو ډګرو باندې وخت اړوي
ډیر
او تب په خپل عقل غړای خلدې خبره تب پخپل عقل غرای خلدی خبر اقبال ساغر په جادوګرو باندې وخت اړوي
ډیر خسته غزل دی او زما ستاسو دواړه قسمه شاعري خوخه ده خدا چون اوریدونکو زمونږ د بیلابیلو ذوقونو خوندانې نو مازکه اوریدونکو ته د باور ورکول غوښته چې ساغر چې د رومانوي شاعري هم کوي او د ولس د ټولنې اصلاح هم کوي د خپل شاعرۍ د لارې. ساغر صاحب تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه واغسته چې ستاسو د سیمې دي ځینې ژوندي دي هغوی ته د خدای پاک ژوند ورکړي ځینې چې وفات شوي هغه جهان دی ورته خدای ښایسته کړي. نن سبا څه حال دی ستاسو په سیمه کې ادبي جرګې شته؟ کومې ادبي جرګې ډېرې فعالې دي او کوم داسې شاعران دي یا لیکوالان دي چې ډېر مطرح دي نن سبا؟
اصل کې زمونږ علاقه کې په لکی مروت ضلع چې کوم ده کنه په هغه کې خو بلا ډېرې ټولنې دي او جرګې هم شته دي پکې. نورنګ کې چې د مروت ادبي جرګې په نوم باندې چې هغه میاشتنۍ غونډه مخامخا کوي مونږ هم ورزو. سلیم قرار صاحب د هغې بانی دی چې هغه بنیادي توګه باندې افغانۍ دی خو ډېره زیاته مینه یې مونږ لکه مروت ته راکړې ده. او اسلم خان تسنیم صاحب چې دی هغې د هغې جنرل سیکرټري دی. د هغې نه علاوه مونږ چې کله خپل زما کومه ټولنه ده دستار ادبي کاروان ته جوړي لکی مروت چې هغې زه جنرل سیکرټري یم او زمونږ صدر گل سردار شاہ گیوال صاحب دے نائب صدر مخیم مروت صاحب دے جنرل سیکرٹری ما سر بل سیکرٹری چکم دے آغا امراض صاحب دے دس نور ڈیر زیاتی دی تنقیدی ادبی جرگا لکی مروت نور ڈیر زیاتی دی تقریباً پو لکی مروت کے بلس دولس پنجل لس پورے ادبی جرگی وچ آغا کار کوی او دی کے ٹول نہ فعال چکم دی آ تنقیدی ادبی جرگا لکی مروت او یو دا مروت ادبی جرگا دے نورنگ والا چکم دا ایو الحمدللہ مونگم خفال ډیر زیات نشستونم کو دستار ادبی کاروان وال
صحیح. او اقبال ساغر صاحب ستاسو سیمه د پېښور چې د خیبر پښتونخوا یو مرکزی سیمه ده د دین لګ لري پرته سیمه ده نو دغه د مرکز نه لريواله پاغو شاعرانو باندې مغیز کوي چې ډیره ښه شاعري کوي خو چون مرکز کې نه دي نو کېدای شي د هغه عمرونه پړقېږي. کوم شاعران چې په پېښور کې دي مردان کې دي په نوخار کې دي د مرکزی سیمو کې دي کله کله دا کمې محسوسوي چې تاسو لګ لري پرته نو د خلکو درته پام کم دی؟
کله کله نه جی دا امیر صاحب مونږ ډیر ښکلی سوال دی وکړو دا مونږ ډیر زیاته دا کمی محسوس کوو. لکه زه اوس دلته راغلی یم زما په تقریبا یولس کاله چې کوم نوکری ده هغه سرویس دی هغه ما په لکی مروت کې وکړو هغې نه بعد اوس زما دلته ترانسفر شوی دی پېښور ته په یات آباد کې زه یم. ٹھیک شوه نو دلته اوس زه وینم کنه زه اوس هغه فرق اوس محسوسوم دلته چې کله چرته یو مشاعره وي چرته غونډه وي یا دلته کوم مراکز دي سرکاري توګه باندې لکه اکادمی ادبیات چې کوم غټ مرکز دی نو دلته چې څوک سب پروګرام وي سه غونډه وي سه ناسته وي د ټولنې یا سه مشاعره کېږي سه نشست کېږي نو هغې دپاره دونه زیاته سوشل میډیا دلته راغلي وي که نه چې هغه شاعر به تا ته نه ښکاري دونه زیاتې کیمرې لګېدلې وي او زمونږ علاقه کې که چا په موبایل باندې ځان له ویډیو وکړه خو ټیک کنوی نور سنوی داسې نور دلته چې دا پروګرامونه هم شته دي چې څوک داسې غریب شاعر وي چې هغه د کتاب چاپ کولو وس نه لري نو د اکادمی ادبیات او نور باچا خان مرکز نه دینه دا فند ورته کیږي هغه په هغه باندې کیږي. زمونږ علاقه کې داسې خلک ډیر دي چې هغه بلا کتابونو مصنف کېدلی شي خو هغه چونکه مالی وسعت دور زیات نه لري نو هغه شاعری نه چاپ پرته ده. نو ډیر غټ فرق یې مونږ محسوس کوو په دې کې چې مونږ سوشل میډیا نه او د هغه نه لري یو په دې وجه باندې.
اقبال ساغر صاحب څه کولی شو مثلا د دې لپاره چې یوازې ستاسو سیمه نه ده داسې به نورې سیمې هم وي د پښتنو چې مرکز نه لري پرتې دي هلته ډېر غمي شاعران ژوند کوي خو میډیا ته د هغوی لاسرسی نشته یا د میډیا ورته پام نه دی شوی نو هغه دومره نه پړقېږي لکه د ښاري سیمو لیکوالان او شاعران چې دي. څه کېدای شي د چا مسؤلیت دی او څنګه د خلکو پام هغوی طرف ته اړولی شو؟ ستاسو په ذهن کې څه شته داسې څه کېدای شي هغوی دپاره؟
ولې نشي کېدای چې حکومتي سطح باندې چې کله داسې یو پروګرام وشي ګوره هر چرته چې دی یو د ادبیاتو مرکز خامخا په کار وي په هرې ضلع کې. زه خدا وایم چې هلته ټول شاعران په یو ځای کېږي مشاعرې کېږي دوی چې کم دوی ته سب مسائل دي چې هغه ډیسکس کوي هغه حکومتي ادارې خامخا هغې ته توجه ورکړي. نو لرې نه ده زمونږ زه د خپل لکی مروت شاعرانو باندې نور چې کم د ټول پښتونخوا دی که لر پښتونخوا دی که بر پښتونخوا دی د دې ټول شاعران زمونږ د سر ګلان دي. د دې مطلب دا نه دی چې هغه هغه کمزوري دي. خو د خپل کی مروت شاعرانو په حواله دو نوایمه چې کچرته مون مروت شاعرانو ته چیرې دا د سوشل میډیا کوریج میلاو شي یا حکومتي ادارې دوی سره تعاون کوي نو لره نه ده چې هغه به ټوله دنیا کې چې چرته پښتو باندې څوک پوهیږي څوک پښتو لولي یا څوک پښتو وایي یا پښتو لیکي نو هغې په ذهن کې به او هغې په دماغو کې به چې چرته هم د شاعري خبره کېږي نو د مروتو شاعران به خامخا د هغې ته یاد وي.
صحیح، تاسو د سوشل میډیا خبره وکړله اقبال ساغر صاحب، دا راته وایي چې د روایتي میډیا نه علاوه دا اوس یو نوی پلیټ فارم دی دا سوشل میډیا چې خلکو ته دا مواقع برابر کړي دي چې که په عامه میډیا کې څوک نشي را څرګندېدی نو له دې لارې خپل هنر او فن خلکو ته ښکاره کړي. نو د شاعرانو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟
او په دې کې اوس ډېر راغلی دی، ځکه چې اوس هر سړی په لاس کې میډیا ده، هر سړی سره موبایل هم دی، او چې چرته مشاعره کېږي زمونږ علاقه کې نو هر سړی هغې نه پس د خپلې ویډیو په تلاش کې وي، ویډیو ځان له پیدا کوي، یا نور چې هرې ټولنې کې داسې یو کس خام خاوي د میډیا ول چې هغه دا ویډیو به د دې شاعرانو ښکوي، هغې ته خپل پیجونه جوړ کړي دي. نو اوس چې دی اوس دا شاید لکه ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا طرف ته زمونږ علاقه.
صحیح، لدین لا نور ګټه حاصل دی شي د دې سوشل میډیا نه، مثلا ک تاسو دا ځینی ادبی جرګی یاد کړی، دستار ادبی کاروان دی، تنقیدی ادبی جرګه ده، یا د مروت ادبی جرګه ده، یا پر نورو سیمو کې نورې جرګې دي چې دغه پر ریکارډ باندې مثلا راوستل شي. څو کاله پخوا مثلا په پیښور کې د افغان ادبی بهیر غونډه به وه، یا د ساحو لیکونکو مرکه به وه، یا په نوخار کې مرکزی ادبی جرګه وه، زه ځنو ته بتلمه خو هغه ریکارډنګونه نشته. مثلا قلندر صاحب سره که چا یو تصویر نیم ویستې به یې، که نه نور دغه پروګرامونو ویډیوګانې موږ سره نشته. نو سړی له ارمان ورزی کاغه وخت کې همدغسې سهولتونه وې، هر خبره به په ریکارډ پاتې وه، هر تصویر به خوندي و، هر ویډیو به اوس دغه په توګه دستاویز په توګه یاد مخې ته راتلی شوه. نو د سوشل میډیا نه موږ دغه کار هم اغستی شو چې دغه سیزونه ریکارډ شي او ولس ته ورسیږي په دغه پلیټ فارم باندې.
بالکل، مونږ اخستلی شو او روان دي، کنه څنګه چې ما مخکې خبرو کې تا ته وې چې اوس دا شی مونږ ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا باندې. اول که چې کم یو شاعر پیج ته ګوري د ده فالوورز دوره زیات وي د دې شاعري په وجه باندې، ځکه چې هغه خپله شاعري چې دی خپلو عوامو ته خپلو مینهوالو ته هغه خامخا خپل اولس ته رسوي د ویډیو په شکل باندې یا د لیک په لاره باندې، خامخا په فیسبوک باندې. زما چې اوس خپل پیج دی، زه به هره ورځ دې ته یو غزل ورکوم، چرته چې ما مشاعره کړي نو ما ته پسې ویډیو راورسي، نو زه خپل پیج نه هغه شیر کوم. نو دا ډیر زیاتې فائدې دي، او د سوشل میډیا داسې فائدې نقصانونه هم ډیر دي کنه. اوس د سړی په ذهنیت باندې دارومدار دی امیر صاحب، چې لکه یو سړی غلطه استعمالوي نو بیا خو د سړی په ذهن باندې ذهن سازي باندې دارومدار دی، چې هغه ذهن سازي روغه نه وي شوې، غلطه استعمالوي کنه. وس سوشل میډیا شاعرانو د پاره ډیر د کار سیس دی اوس.
صحیح، نو تاسو ویل چې شاعران اوس په خپلو پیجونو باندې غزل خپروي، تاسو هم دا کار به کوئ؟ زه خپل هم زما شاعري چې راشي زه په خپل فیسبوک باندې خپروم. نو اوس به تاسو نه سو واورو د خپرونې په دې برخه کې. اوریدونکو، تاسو دا خبرې چې اورئ دا د اقبال ساغر صاحب خبرې دي، مرغلرې دي، د لکې مروتو د سیمې پیژندل شوی شاعر دی، کتاب هم چاپ دی، او ته د هر چا انتخاب دی. دا دوی کتاب دی، په 2013 کال کې چاپ شوی دی، اعلی تعلیم یافته زلمی دی او خوږه شاعري کوي. نو دوی نه د دوی یو کلام بل هم اورو د خپرونې په دې برخه کې. نو د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته څه به اوروئ د خپرونې په دې برخه کې ساغر صاحب؟
ډېره مننه امیر صاحب. بس ما اصل کې د کاپی پاڼې اړولې میل کچر ته داسې غزل وګورم چې د مینهوالو په تمه باندې وي د رومان حوالې سره. بهر حال
پروا نه کوي چې هر رقم شعر تاسو انتخاب وي، بالکل را تورول شي.
مننه جی، مننه. وای چې ګلستا تصویر یما په زړه پورې مې ونیسا، ګلستا تصویر یما په زړه پورې مې ونیسا، خکلیا د رومال غوندې په خله پورې مې ونیسا.
ډېر ښه ده.
او سلوی گناہ د محبت را زنه شوی دا، سلوی گناہ د محبت را زنه شوی دا، سوزه می د هجر تنار پورې می ونیسا.
ډیر خسته.
او شال میکړه، چوله میکړه، او یاد لاس رومال میکړه. شال میکړه، چوله میکړه، او یاد لاس رومال میکړه، خیر دې درنجو غوند لیمه پورې می ونیسا.
ډیر ښه.
زه خو ستا د ورځو منځ کې خال د زړه قاتل ګنم، زخو استاد اوروز منس کی خال د زړه قاتل غنم وژنی می خو بیا په دې سپیر پورې می ونی سا
واه واه درخه
او وای چې د ژوند تور تیارو نه می راو باسا وای چې د ژوند تور تیارو نه می راو باسا ژوند می ساغره ژوندانه پورې می ونی سا
ډیر ښه غزل دی او اقبال ساغر سے تاسو مخ کې ویلی چې بل کتاب مهم له خیره آماده ده چاپ پشی له خیره نو د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د کتاب چاپ کول څومره ضروری دی ځکه چې پښتانه ګیله کوي پښتانه لیکوالان او شاعران چې کتابونه وایي نه خرڅېږي ته چې مجبور کتاب چاپ کې ډېرې زیاتې پیسې هم پرې راځي بیا وایي په شاعرانه مینه ډالۍ کې خلکو ته او چېرته کتاب نیم که خرڅ هم شي خرڅ شوی وایي خو ډېر داسې مارکیټ نشته په میلیونونو پښتانه دي خو په کتاب باندې کم خلک پیسې ورکوي نو کې هغه شاعر ته هغه پیسې بېرته نه ترلاسه کېږي چې دی په ځان بل کتاب چاپ کړي نو تاسو څه ګڼئ چې د سوشل میډیا په دې دور کې چې تاسو مثلا که غزل کې په یوټیوب باندې ډیر خلک وګوري په فیسبوک باندې بزرګونو خلک کته شي همداسې په نورو پلیټ فارمونو باندې په دغه وخت کې د کتاب چاپ کول څومره ضروری ګڼئ تاسو
عامر صاحب خبره داسې یو پیچیده غوندې د سوال دی دا چې صحیح خبره وي کنه وضاحت کول ضروری غواړم په دې کې چې نن سو کتاب نه ګوري کنه په دې کې د ډیرو سیزنو لاس ته یو خو مخکې چې دی مخکې بس صرف دا ټیپ ریکارډ او ریډیو وا اوس د هر چا په جیب ته موبایل راغی په دې کې میوزیک خامخا وي موسیقي پکې وي شاعري پکې وي نو د کتاب اهمیت دې سره کمیږي دوه خبره دا ده چې مونږ چې سو نسیمې دي نو هغه توجه ورکوي چونکې انګریزي زبان چې دا انګریزي زبان هغه بین الاقوامي زبان ده بین الاقوامي ژبه ده نو زیاته توجه ټول ملکونه دې ته ورکوي چې هغه کتابونه هم په انګریزي ژبه کې ټول نصاب چې دی په انګریزي ژبه کې دی په دې وجه باندې مونږ نه پښتو لږ خپله مورنۍ ژبه چې دا رستو پاتې کیږي شاعران ورته بار بار وایي چې تاسو بچو ته پښتو لیک پښتو لوستل هر څه دا ورته ښایي چې هغه کلچر باندې پوهیږي د پښتو په لیک لوست باندې پوهیږي خو مونږ د دې وجه نه لږ غوندې د خپل زبان نه زمونږ بچی لرې دي دومره خبره دا چې مونږ څنګه سوشل میډیا دا ور دي په دې وجه باندې هغه شاید دوتا په مختصر وخت کې ملاویږي چې دوی چرته وار ووي یا په موبایل په سکرین باندې وویني نو کتاب ته دوی زیات ټیم نه لري او توجه زیات نه ورکوي په دې وجه باندې د کتاب لوستونکو کم دي او د دې شاعرانو دا خبره بالکل بجا ده چې ما په خپل هم چې کتاب چاپ کولو نو ما یونیورسټي بوک ایجنسی ولنه پوښتنه کړې و نو هغه وی چې کتابونه مونږ دو خو اوس دونه زیات د پښتو کتابونه مونږ ځان سره نه ږدو ځکه چې اوس د کتاب لوستونکو کم دي کچرته د انګریزي کتاب وي کچرته د اردو نثر یا د اردو شاعرۍ کتاب وي هغه به کېدو یا سبل څه داسې ګرامر د اردو وي سره نو د پښتو د شاعرۍ کتاب چې دی بلکې د نثر کتاب د دې لوستونکو اوس کم دي د دې بنیادی وجه دا ده چې زمونږ تعلیم چې دی په انګریزي ژبه ته لاړلو مونږ خپله پښتو ژبه وروسته پاتې کیږي او زمونږ بچی په پښتو نه پوهیږي مونږ خو بار بار خپلو بچو ته وایي چې پښتو لیک
ساغر صاحب د دې هر څه باوجود هم تاسو فکر کوئ چې داسې خلک هم شته چې هغه د دې هر څه باوجود چې ریډیو هم شته ټلویزیون هم شته سوشل میډیا هم شته خو د دې هر څه باوجود د کتاب مینوال دي او بک سټال ته ورځي او خیر به شک دغه خلک د لږ هم وي خو داسې خلک شته کنه چې ورځي کتابونه اخلي
بالکل بالکل او مونږ دې باوجود بیا د کتاب چاپ کول ځکه ضروری ګڼو کنه چې مونږ دا خلک وینو چې دې باوجود بیا هم دونه خلک زیات دي چې د کتاب سره مینه لري د پښتو کتاب سره او ډیر ملګری مونږ ته وایي چې مونږ ډیر لریو په پی ډی ایف کې کتا سره وي مونږ ته کتابونه د پښتو راولېګه خپل هم راولېګه د نورو ملګرو قدر سره وي مونږ ته په بی ٹی ایف کې راولېګه چې هغه چرته فارم کې یا بار مور کې پاتې کیږي نو اوس هم مینوال خو ډیر دي کنه او دومره خبره ده چې هغه کتاب شاعري بستا ډیره محفوظه شي سوشل میډیا کې ستاغه فایل سټیم هه کرپټ کېدلې شي کنه مطلب دا دی چې لکه یو پیج تا جوړ کړي دي ا پیج تا بلاک شو یا ختم شو یا خراب شو
صحیح
نو بیا غنه پاتې کیږي او کتاب خو تا سره بس نسل در نسل روان وي یو پروت وي تا سره اساسې په تور باندې نو کتاب شاعري محفوظ شي ور سره او بیا ډیر زیات مینواله او سم شته دي کتابونه ګوري کنه مونږ په خپل تسونو کتابونه مو ویل دي نو نورم داسې یاران دي چې هغه وایي کنه کتابونه وایي بالکل
ډیر مننه اقبال ساغر صاحب تاسو خبري خوږي دي خو دا وخت چا انتظار نه کوي نو زمونږ د خبرونې وخت بالکل ختم دي کور مو ودان ژوندۍ وسه چې مونږ له وخت راک
ډیر مننه قربان الله مسلامت لره جی.
ترانه اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته غوږ وید. له همدې سره خپل قربان اجب امیر ته اجازه ورکړئ. بل ونی به د نوې خبرونې او د نوې ملما سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د خدای په امان. فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.